په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبرلانو د خونړۍ حمله دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی. او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 1 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په 2 وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه ور وژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لهکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې رغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکو استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ غږیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کوو له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 درش نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 تر رسیدلی. په دې توګه د څلور شپېتو په دې ډله کې د څلور شپېتو کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 شپېتو تر رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادي اروپا تاجک سانګې ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوو اونیو په مخ تړل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 14 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوختو.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او راه حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب د مسایلو آگاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړ کې چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښون کوي.
د اتیر هفته ویل چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړل، نو خو دېنه معلومیږي چې د خلافت به دې منځ کې واما وطن د ډېر خرابې خواته بولی دی نور هم پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مهروي. ورسو ته خبرونه د سرموزه ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزې عزیز پر راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغیز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابل لوريو په منځګړی توپ د ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ جوړ جړای وسی. خغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکو کې به د خغلی عبد الله لوري طرح له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیج به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده هم
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هلمندی زیاتې سوي په کړکیچ کې دواړو خېلو لورو انعطاف خودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندي په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشري معنی ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغې ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا ویروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبلی خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یو اړخیزې بللي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آګاه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره سوې.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفتې کښې اوایلو کښې تسلیمو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې منځ کښې اما وطن یې د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور یې پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کښې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت دپاره لاره واره کړي او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ مڼۍ نظر هم ولرو خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ مڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې اروپایي ټولنې تازه له عبدالله عبدالله غوښتي چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ ختم کړي، سیاسي کړکیچ ختم کړي. په همدې حال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکارې فیروزې عزیزي مرکه کړې، په ګډه به یې سره واورو.
چې دا تېر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفتې کښې اوایلو کښې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دې منځ کښې اما وطن یې د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور یې پسې بیایي. دا پرون اتحادیې د اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي، ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنې د ولسمشر کرزي ته ور سپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې در سره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړمه چې د هغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو تر منځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه یې هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو تر منځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کښې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټ ملي حکومت لپاره لار وره کی او په عین زمان کې اولویت په دغه طرح کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه
محسوس سے فکر کوئی کچیرے دا موضوع نور اہم جنڈی گی رستے پائلی بچی رستہ افغانستان وضعیت بچن کی گی البتہ سیاسی
چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړی چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبع برمته کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په جمهوری پال غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان یې برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل:
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
مش ولي لداسي وتنظيم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړي وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والس د امریکا د ملي ګارد ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: همدا اوس چې خبرې کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو ډیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلور میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی 400 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 10مه څلويش وسی اوختي خو لا هم د سینه نه لیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شان کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شو دل سوي دي چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوي خو بیرته په شاتم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لسیم څخه راکوي. الیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورس په خبري نست کېول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کېلاندې راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوته بول. شغلی جواد چې په خبري نست کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 0 وسلوال وجلي او 10 نور ټپین کړی دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 0 کس مړه دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړې وس په شاره 611 سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړې وس دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینې سلا وسایل د دوی هم پاتې دي.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې دروان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشی کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیه قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال، په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیه قمندان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 411 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاور افغان ازادي راډیو ته ویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ ته لپاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیم خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهول شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
کتوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیس او ملي اردو د ځواکونو تلفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یو را لېږل شوی خبر پاڼه کې د نوې ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوه تر ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین لامله رمسته شوې ده. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
سم ځخ لازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلوېشت خبري اعلان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت شوی دي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبی رسنیز ګروپ وایي د دوی 15 کارکونکو په کووید 19 اخته شوی دي. د په داسال کې چې یوازې په تیرو څلوېشت ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته شوی دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا سلویخت خبریالان او د رسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیایي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبی رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبی ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنیو د اخته کسانو روغتیایي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبی ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ بخپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. لبل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پړاګه شوی او د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځمې پورز د وی خبري ناستې په ترڅکی وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډیرې دوه دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هغه د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زرو تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووېډ 19 د اخته کس د ناروغي مدار لنډوي. په ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. سیوډن کې وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووېډ 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمایش شوی و، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښه ناروغي لکبل ومر. د کپور کورنۍ غړي و چې لکلون رئیس د هندستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پرمړینې غنو هنرمندان او سیاستوالو خوښيني څرګنده کړې ده. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په نشپېته کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مرسو. د بابي په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر دوه لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د دګن فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل می، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینو کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دله مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس لکبل دی د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خوښیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاتوي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپله هم پر ټویټر ډیر فعاله وو. د په خپل وروستي ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیايي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل 15 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پریښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے.
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 3:30 ته یو ځل بیا له سفیر استانکسی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لهکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ایز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه ده. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقانی شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه ځخ لاس د رادیو اوري دوستانو د ژمنی سره سم 219 پروګرامونه هم لرو چې ورسته پر اساس خو ترغه د مخه. په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپل طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپאי هیوادونو او نورې نړۍ پرتله ډیره نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو لاره نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. لشپاره سو کلونو کم عمر زده کوونکې درس وای او کوچنی ماشومان خوندځي او تځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخاک لپاره ورزي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او غنی غونی ته اجازه نه ورکوي. همدارس سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصله د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یو مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه و سره لید کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بندي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولای شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنې د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمینې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5500 او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داس به مم نشو ل چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنینه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
دی حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی چه دا کل کلسیم لری؟